کوم دا مشال ریډیو د زنی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کو. خداغین وړاندې دا یادونه درته کول غواړم چې تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نوې چوری هغه واچوي، دا غی لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ورسو وست تفصیلی ریپورت طرف تا. دا ریپورت د پروفیسر اسیر منگل پاړه دی. پروفیسر اسیر منگل د پښتو په اغه یو سو لیکوالانو کې شمارل کیږي چې د حکومت لخوا ورته صدارتي جایزه ورکړل شوې ده. نوموړی د خبریال په توګه هم لزن رسپانو او مجلو سره کار کړی دی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو کالجونو کې د پښتو ژبې او ادب تدریس هم ورکړی دی. پروفیسر اسیر منگل تر دیرشو زیات کتابونه لیکلي دي. زم همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی رپورت یې را لېږلی دی.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو ژبې استاد او مشر لیکوال دی. خغه په بیلابیلو موضوعاتو تر دې شو زیات کتابونه لیکلي دي. خغه د یو شاعر په هیڅ زیات شهرت لري، خو په سړنه او کره کتنه کې هم د قدر وړ کار کړی دی. په خاصه توګه د رحمان بابا د کلام شرح د ادبیاتو په زده کوونکو کې ډېر مقبولیت لري. پروفیسر اسیر منگل د خپل ادبی سفر پیل د ډرامې د لیکلو نه کړی دی او لومړی کتاب یې هم د ډرامې چاپ شوی و، خو بیا یې د ځنو ستونزو له امله ډرامې لیکلو ته دوام ور نه کړو. مشال ریډیو ستاسو لپاره د پروفیسر اسیر منگل سره د هغه د ژوند او ادبی کارونو په اړه مرکه کړې ده.
سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشای، صحت مو څنګه ده؟ تاسو خو سپینګری او د سپینګری سړی نه باول د صحت پوښتنه کوي، نو تاسو صحت څنګه ده؟
خټک صاحب ډېر زیاته مننه کوم زستاسو چتا سو زو د مشال ریډیو اوریدن کې سره مخامخ کم چې زا غوي سره د خپل ژوند او د فن په حق لا خپل احساسات او جذبات شریک کما. تر کومه پورې چې تاسو دا سوال دې چې د سپینګیرو تاسو پکار دې واکي ستا خبره ډېر روغ ده چې د سپینګیرو پته نه لګي. او انسان خو اسې هم ډېر کمزورې دي او چې بیا عمر مربانی تیر شي نو بیا مطلب دا دی چې دا وی د روغ صحت هیڅ پته نه لګي. خو شکر دی الله تعالی فضل دی چې زه تر اوسه پورې ټیک ټاک یم، تندرست یم، ښه یم او تاسو خیر غواړم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو تندرست او توانوي.
پروفیسر صاحب، تاسو په دې کلی علاقې یا د خپلوانو نه علاوه دا څه څومره کسان دي چې تاسو خپل نوم ورته معلوم دي؟ تاسو خو زیات خلک په اسیر منگل پیژني او دا څه څه پیښه در سره شوه چې دغه د تخلص او د خپل نوم ترمیز کوم جنجال جوړ شوی وي درته کله؟
خټک صاحب، تاسو دا سوال چې لیکوالانو ته کله نه کله نوم او تخلص ستونزې پیښوي دا خبره ټیک ده. ما ته هم زما د نوم او کسر ډېرې مسلې پیدا کړې دي. زما نوم اسام الدین دے، یعنی عین سوات الف، او تخلص میں اسیر منگل دے. خپل خپلوان خو ما فنوم پی جنی ولی ادیبان و لستون کی میرا نامے سر بلد ندی. یو زل ز اسلام آباد دا یو علمی و ادبی کانفرنس دا تلیو، یو ناست تا وزیر اعظم را روانو. ز چکل تالار تا ننوتم نو سیکیورٹی گارڈ رانا شناختی کارڈ او بلنه واخسته. مطلب دا چې په کارډ کې نوم او بلنه کې د ځمکې او اسمان توپیر و. ما ته سیکیورټی ګارډ وویل چې سیر منگل چیرته دی. ما ځواب ورکړ، ما وی زه درته ولاړ یم. هغه وی نه، شناختی کارډ کې بل نوم دی او په بلنه کې بدل دی، څه دننه نشي تللی. دغسې هلته زما غوندې د نورو لیکوالانو حال هم و، همدغه ستونزه یې لرله.
او جالبه ده، نو ځکه ما د پښتنه هم وکړه
د دې نوم او د قصر پاکله. خټک صاحب، یوه بله خاطره در سره شریکوم. زه چې کله تنګی کالج کې لیکچرر وم، په هغه وخت کې یوه ورځ د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او د حمزه بابا ملګری عبدالرحمن لوګی زما لیدو ته راغلی و. خو هغه د مازیګر په مال راغلی و چې د کالج چھٹی وه. قسمت ښه و زمونږ یو ملګری پروفیسر یحیا صاحب د ټیری چې لیدلی دی نو هاسټل ته یې راوستی دی، میلمستیا یې کړې ده او ورته ویلی دي چې سبا به سیرمنګل راځي، ستاسو ملاقات به ورسره وشي. هغه ورځو کې د تنګی کالج پرنسپل د ڈی آئی خان پروفیسر عبدالحمید صاحب و چې هغه د کیمسٹری پروفیسر و، هغه ډیر د اصولو والا سړی و، نوی نوی راغلی و، پروفیسران یې ډیر نه پیژندل، ولې مخې ته یې د سټاف ممبرانو کاغذ ایښی و. سحر یې چې کله لوګی مرحوم کتلی دی تپوس یې ترې کړی چې بابا جی څوک ګوري، هغه ورته زما نوم اغوستی دی چې د پښتو لیکچرر دی. پرنسپل صاحب چې کله د سټاف ممبرانو کې پښتو څانګه کتلی ده نو لوګي ته یې ویلي دي چې بابا په پښتو کې مونږ سره د سیرمنګل په نامه څوک د پښتو پروفیسر نشته. هغه ډیر حیران شوی دی چې بیګا پورې سیرمنګل د دې کالج پروفیسر و او اوس نشته، نو په مایوسۍ کې د کالج نه را روان شوی دی. اوس دا وخت زه کالج ته راننوځم او دی لګیا دی اوځي، خو چې کله زه ولیدم نو غږ یې وکړو، هله دا خو ته دلته او پرنسپل دی وایي چې هغه نشته، دا خو تاسو خلکو پورې ټوکې کوئ. لوګی صاحب ډېر عجیبه سړی و. ما یوې خوا ته کو ورته مې وویل زما خپل نوم بل دی او تا سره چا ټوکه نه ده کړې، خو هغه نه منله چې دا تا ما سره ټوکه کړې ده. ما که هغه ډېر هم پخلا کولو خو پخلا نه شو، مرور رانه لاړو.
تاسو خپل ژوندلیک لیکلو سوانح یا خودنوشت مو لیکلو چې بیا ولیکل شو که ونه لیکل شو؟ ځکه چې کتاب خو په چاپي شکل کې مونږ ونه لیدو، نو هغه خو به چې کله چاپیږي یا که چاپ شوي وي څوک یې لولي، د هغې نه وړاندې چې زمونږ اورېدونکو ته خپل لږ لنډ غوندې د ژوند حالات ووایه چې کله وزېږېدې، چېرته وزېږېدې، زده کړې مو چېرته وکړې او کوم کوم کارونه مو وکړل؟
خټک صاحب، د ژوند په اړه به زه دومره قدرې ووایم. په کال 1955 کې د دسمبر په 11 نیټه زه د انګوزی لې ټل تحصیل کې زیږیدلی یم. هغه وخت ټل زله کوهاټ سره و. لسمه پورې زده کړې ما د ګورنمنټ های سکول ټل نه کړې دي. هغه وخت پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم مرحوم په ټل کې زموږ استاد و. نور زده کړې ما په شخصي توګه کړې دي. د پښتو په ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه په کال 1980 کې شپاړسم کړې دي. هم په دغه کال پریس انفارمیشن محکمه پی ای ڈی کې مې د میاشتنۍ اباسین مجلې د سب ایډیټر په حیث کار شروع کړ. ایران خټک صاحب را سره ایډیټر و. ما به د شپې په مختلفو ورځپاڼو کې لکه وحدت مشرق کار کولو. همیش خلیل مرحوم چې کله باګرام ورځپاڼه شروع کوله زه هم ورسره وم. هم په دغه ورځو کې مې اردو کې کیا سیری کیا رهایی او پښتو کې مې راشه کای ګورې کالم لیکلو. د کراچۍ یوه ورځپاڼه روشن پاکستان چې رحمان بنیری یې مدیر و، په دغه هفتوار اخبار کې به هم ما قلم جنگل میں منگل په نامه لیکلو.
یعنی رومبای کار ستاسو چې هغه زمونږ دغه کارو ژورنالیزم، تاسو د صحافي په هیڅ هم کار کړی دی؟
په کال 1990 کې ما د پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کو. د تنګی په سرکاري کالج کې مې د پښتو لیکچرر په حیث کار شروع کو. په کال 1990 کې مې بدلی ګورنمنٹ سپیکر سائنس کالج په خبر ته وشوه. دغه کالج نه مې بدلی د نوخار پوسټ گریجویٹ کالج ته وشوه. هلته په کال 2015 کې پینشنی شوم. خټک صاحب، تاسو زما د ژوند لیک په حقله تپوس کړی دی. دغه کتاب ژوندونه زړه چودونه بالکل تیار دی کې دې شي په دې اوسو ورځو کې چاپ شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
چې چرتا چرتا خندا توبا توبا چرتا چرتا خندا توبا توبا چرتا چرتا وفا توبا 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 چرتا چرتا خندا توبا توبا جنت ستان جدا توب توبا لا جنت ستان جدا توب توبا چرتا چرتا وفا توب توب توبا چرتا چرتا خندا توب توبا خوگشنا توب توبا ہریو یار دخو گشنا توب توبا چرتا چرتا وفا توب توب توبا چرتا چرتا خندا توب توبا
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. تر اوسه مو څو کتابونه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب؟
تر کومې پورې زما د کتابونو خبره ده نو زما د کتابونو لړلیک ډېر شونه اوړي چې د پښتو سره سره د اردو کتابونه پکې هم شامل دي. سلور کتابونه مې د شاعرۍ دي، ایشما، گنگوسا، مامانا، د یوړنګ کلی تصویریم، نور ټول د نثر دي. د ډیرو نمونه رانه هیر هم دي، کوشدن یا کویدن ڈراما، ترله ناول، د کورمې هوټل تاریخ، فیسبوک ماما تکلونه، د کورمې په غاړه افسانې، د پښتو افسانې سل کلن بهیر چې په اردو کې پښتو افسانې کې سو سال په نامه دی، او د پښتو دوه نامتو ناول نگارانو طاهر افریدی او د فاروق سرور د پښتو ناولونه، د طاهر افریدی کانو کې رګونه مې کوهساروں کې یې لوک په نامه ژباړلی دی اردو ته، او د فاروق سرور سگوان مې د سگبان په نامه اردو ته ژباړلی دی. فسانه کوهسار په نامه مې د پښتو منتخب څلوېښت افسانې ما اردو ته راوړلي دي. سهیلي رنگونه دا یو تذکره ده، شګو کې رنگونه دا زما سفرنامه ده، دا ټول کتابونه چاپ دي.
پخوا تاسو دغه تخلیقي کارونه ډیر کول، یعنی شعر یا ناول یا کیسه، اوس مو تحقیق ته مخه کړې ده، لنډه کیسه او په ناول باندې مو تحقیق پیل کړی دی. د تحقیق ته مو څنګه مخه شوه؟ تاسو دغه تشه احساس کړه چې د تحقیق کار سم نه کیږي یا لږ کیږي، کنه اسې مو زړه ورته وشو؟
خټک صاحب، ستاسو دا پوښتنه چې زه د تخلیق نه تحقیق یعنی څېړنې او کره کتنې ته څنګه راغلم، صاحبه دا د وخت وخت خبرې دي. کلندر مومند صاحب په مرکه کې به چې زه کښېناستم، نو هلته زیات رجحان د څېړنې او کره کتنې وو. ما به هم په مرکه کې کله نه کله د تخلیق نه علاوه یوه نیمه مقاله وړاندې کوله، او زما حوصله افزایی به کېده، او دا د هغه ناستو برکت و چې ما په پښتو افسانه کار وکړو او خلکو خوښ کړو. زه چې کله د نوکرۍ نه پینشنی شوم، نو په کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. زما ځینې سینیئر ملګرو ته زما ضرورت پیښ شو. ما چې کله ویزیټنګ کلاسونه شروع کړل، نو دلته خو ټول کار د څېړنې او کره کتنې و. دې له کبله زه بیا دې اړخ ته راغلم. موجوده وخت کې زه په پښتو کې صحیح ادب څېړنه کوم، چې په هغه کې به داستان، ناول، ډرامه او افسانه باندې څېړنه او کره کتنه شامل وي.
پروفیسر صاحب، تاسو صدرتی ایوارډ هم اخیستی دی، دا خو په ادب کې دلته تر ټولو لویه جایزه ګڼل کیږي کنه، نو د دې په اخیستو باندې مو څه احساس و؟ اگر خپل احساس لږ زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
خټک صاحب، چې تر کومې پورې زما د صدارتي ایوارډ خبره ده، نو دا یقینا چې ډېر لوی ایوارډ دی. دا د انسان په فطرت کې موجود دی چې په صفت خوشحالیږي، او چې هغه کوم کار کوي د هغې ستاینه وشي، نو خامخا دا د خوشحالۍ یوه زبردست موقع وي.
زمونږ ډېر لوی شاعران لکه پروفیسر رحمت الله درد صاحب او شمس القمر اندیش صاحب، چې دوی هغه ټرینډ میکر چې چاته مونږ ویلی شو رجحان ساز شخصیتونه دي، نو هغې ته هم د مرګ نه پس ورکړلی شو. زه خو بیا هم ځان خوشقسمته ګڼم چې زه خو لا ژوندی یم، او ما ته زما دا خدمت، زما دا کار او زیار چې کم ما کړی دی، نو هغه په سرکاري کچ او بیا ډېر په ټول د پاکستان په کچ ومنلی شو. نو دا زه وایم چې یو ښه خبره ده، په کار ده چې نور زموږ څومره حقدار دي چې هغه د دې حق د دې وړ دي، او ډېر لوی کار او زیار دی. په کار ده چې د هغې حق ومنلی شي، او هغې ته هم دا درناوی او دا عزت ورکړی شي.
صدارتي ایوارډ نه علاوه ما ته نور هم ډېر ایوارډونه راکړی شوي دي، لکه 2015 کې د خیبر بینک لایف اچیومنت ایوارډ، د باسین آرټ کونسل ایوارډ، پاکستان رایټرز ګلډ ایوارډ، د پښتو ادبي ټولنې شانګلې حافظ الپوری ایوارډ، او داسې نور ډېر. ولې د صدارتي ایوارډ خو ډېره د خوشحالۍ خبره په دې وي چې یو لیکوال په ملکي کچ حوصله افزایی وشي، او هغه ته دا احساس وشي چې زه څه لیکم د دې قدر شته.
پروفیسر صاحب، دا نثر یعنی ډرامې، کیسې او ناول یا تکل، دې ته مو لیکلو ته څنګه ور پام شو؟
خټک صاحب، ته مې پورې چې ستا د دې سوال تعلق دی چې د شاعرې نظر ډرامې، افسانې، تاکل او خاکې ته څنګه راواوړېدم، دراصل زما شوق د ابتدا نه د کیسې سره و، خو چا زما حوصله افزایي ونه کړه. زما وړومبی کتاب کوشدن یا کویدن د ډرامې کتاب و، دا په کال 1922 کې چاپ دی، او که چېرې زما په خصوصي توګه ډاډګرنه شوې وه، نو نن دا امکان موجود و چې تاسو به زه د یو ډرامه نگار په حیث ملګرو سره متعارف کولم. خټک صاحب، دا ډېرې اوږدې خبرې دي چې دا وخت یې نه دی چې زه په دې میدان کې ولې پاتې راغلم. دا هر څه به تاسو زما اوریدونکي په ځان لیک کې ژوندونه زړه چودونه کې اوري.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
جانانا سجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام زما کلی جانانا سجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام سیزلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام زما کلی جانانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام پتا شما خپل پردو جدا شمار سوانم رسوا شما دخل خود خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام زمخ کلی جانانا سجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا بیگارا تاو شتا بیگارا تاو شتا بیگارا شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے چپی خوری بنگڑی پلی چگر زوینا شن 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 دید بنگڑو دے شن دید بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل دا خوشالو دے شن 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 دید بنگڑو دے شن 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 دید بنگڑو
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
دا رښتیا دی پروفیسر صاحب چې تاسو یو وخت په فلمونو کې کار هم کړو یا مکولو د سره د مواده کې سره سره شریک کای.
خټک صاحب تاسو زما د فلمی کار په حق له تپوس کړي دي. زمای یو شوق وو چې کله د پښتو فلمونه شروع شو نو هغه وخت کې مونږ د سکول الکانو نو مونږ هغه فلمونه کتو، نو یو شوق پیدا کېدو. مطلب دا دی چې په بنیادي توګه زه د کیسې سړی یم او زما د کیسې سره ډېر شوق وو. نو زه بیا څو ځله لاهور ته لاړم، ما دا یو کوشش وکړو په ځینې فلمونو کې ما ته داسې معمولي معمولي کار هم راکړی شو. نو خو بهر حال ما څه غوښتل هغسې ونه شول، خو اوس زه په دې خوشحاله یم چې دا ښه ده چې زه فلمي دنیا ته لا نه ړم. که هلته زه یو ښه اداکار جوړ شوی نه وی، نو کم از کم یو مصنف خو به جوړ وی، ما به کیسې لیکلي وی ورته. نو هغه ونه شوه هلته کې. زما مطلب دا دی چې هغه شان ډاډګرنه ونه شوه چې کومه په کار وه. خو په دې زه اوس خوشحاله یم چې زه اوس چې په کومه دنیا کې یم، ادبي علمي دا د هغې نه ډېره ښه دنیا ده او لویه دنیا ده. زه خپل لوستونکي لرم، زما خبرې چې زه څه ولیکم یا زه څه ووایم د هغې قدر شته. نو زه د خپل کار نه هم مطمئن یم او د مایوسه نه یم. دا ټیک ده چې نن سبا ځینې ملګري دا ګیله کوي چې کتاب څوک نه اخلي، خو داسې هم نه ده په کتاب کې چې څه وي هغه خلک اخلي.
نو ستاسو د کتابونه اخیستل کیږي، خلک یې خوښوي اخلي؟
زما کتابونه د شاعري خو ډېره خلک خوښوي، خو د نثر کتابونه هم زما لکه د پښتو افسانې سل کلن بهیر دا څو ځله چاپ شو. خلکو ته ضرورت شته، خلک لولي، خلک اخلي. همدغسې زما کتاب دا چې ما کوم دا شرد رحمان بابا لیکلی ده، دا هم خلکو کې ډېره مقبوله ده. او حالانکه دا ډېر غټ کتاب دی او ډېر زیات قیمت دی، خو بیا هم دا کتاب مارکیټ لري او خلک اخلي. د فیسبوک باره کې د اردودانو ملګرو بل خیالات دي. هغوی دا وایي چې د سوشل میډیا سره او ټولنیزو رسنیو سره دا کتاب ارزښت ختم شو، خو زه پښتو په حواله چې زه څومره سوچ کوم فکر کوم، زه هم چې د ټولنیزو رسنیو پښتو ته فایده رسولې ده، ګټه یې ورکړې ده. په دې چې یو خو هغه خلک چې څوک پښتو بانه لیکله او نه بې لوستله، هغه اوس دې ته مجبور دي چې پښتو اوم لولي او پښتو اوم لیکي. که هر څنګه لیکي د املا دغه یې مونږ نه کوو، خو چې پښتو ته راشي پښتو لیکي، نو مطلب دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه مخ په وړاندې لاړه او رستو نه ده راغلي.
تاسو د ادبي تنظیمونو په حواله هم ډېر فعال یې. په خوا هم ټل ادبي چمن مو چې جوړ کړی و، هغې مشري مو هم کوله، کانفرنسونه مو هم کړي دي، اوس هم د ډېرو ټولنو غړی او د سم مشر یې. که دا لږ تفصیل را سره شریک کړئ چې د کمو کمو ټولنو یا د کمو کمو تنظیمونو غړیتوب لري او دې لري او کم کم کارونه مو کړي دي.
خټک صاحب، تر کومې پورې چې زما د تنظیمي هلې ځلې دي، نو زه به دا ووایم چې که چېرې دا ادبي ټولنې نه وې، نو نن به زه د پښتو ژبې د یو پروفیسر په حیث نه وې ریټایر شوی. ما تاسو زده کړي دي د ټولنو تنقیدي غونډو او د مشاعرو نه زده کړي دي. پښتو ادبي چمن ټل د پښتونخوا یو ډېر لوی ادبي او علمي تنظیم دی. چارواخات محمد دین مقید یې بنیاد په کال 1955 کې ایښی و. کال 1904 شپېته کې چې کله مقید صاحب وفات شو، نو د ده زامنو حاجی زین الدین مرحوم او الیاس ډلوال مرحوم به د خپل پلار تلین نمانځلو هر کال به یوه لویه مشاعره کېده، او دې مشاعرې ته به د ارواخا د ایوب صابر پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل، تات محمد دلسوز، حبیب الرفی سے محمد صدیق پسرلے، پیر محمد کاروان، نور الحبیب نثار، لال پاچا مون داس نو ډېر پویلو شاعران ادیبان براتلو نو دې مشاعرو کې مونږ ډېر زده کړې کړي ډېر سند زده کړي وروستو بیا دې چمن ډېر مضبوطی جرړې ونیولې چې په کال 2015 او په کال 2012 کې مونږ دوه نړیوال کانفرنسونه وکړو پېښور نشتر حال کې چې کومې مقالې محققینو په دې کانفرنسونو کې ویلې وې هغه مونږ په دوه درنو کتابونو کې چاپ هم کې چې اوس په مارکیټ کې شته اوس هم که څوک وغواړي نو دا کتابونه ترلاسه کولی شي
اوس خو د دې تنظیم فعالیتونه لږ کم شوي دي
نن سبا د چمن هغه صورت حال نه دی ولې زما د بی او علمي هلې ځلې نن هم روانې دي په موجوده وخت کې زه د پاکستان ډاکټر ګل خیبر پښتونخوا جنرل سیکرټري د نیاز ادبي سنګر چیرمین او د پښتو عالمي جرګې چیرمین په حیث کار کوم دا درې واړه تنظیمونه ښه فعال دي د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي نیاز ادبي سنګر د سوري لاندې مونږ ډېرې ګټورې علمي ادبي او ثقافتي غونډې وکړې لکه مونږ په غني ډېرې اشناغر کې اشرف مفتون فضل رحیم ساکی او ډاکټر محمد اعظم اعظم غوندې دانشوران یاد کړل او د دوی په یاد کې مو یو لوی سیمینار وکړو تیر کال مو د استاد محترم پروفیسر جان دیر نیاز په یاد کې یو سټیج ډراما په نشتر حال پېښور کې د سور سپین سړي په نامه وکړه دا ډراما نورالبشر نوید صاحب لیکلې وه او هغه هماغه هدایت کار و دې سره مونږ د تیټر یو قسم له په پېښور کې تجدید وکړو او دغسې نورو پروګرامونه هم لرو زمونږ سرپرست اعلی ډاکټر کاظم نیاز خان غواړي چې د پښتو ژبې او ادب په نوي خطوطو خدمت وکړی شي نیاز ادبي سنګر د پښتو ژبې او ادب ځینې ډېر معیاري کتابونه هم چاپ کړي دي او په مستقبل کې هم اراده لري چې د معیاري کتابونو او په خصوصي توګه د نثر کتابونو د چاپ کولو د لړۍ هم دغسې روانه وي
په معاصر وخت کې چې په پښتو کې کوم شعر یا نثر لیکل کیږي د دې په اړه مو څه خیال دی پروفیسر صاحب
تر کومې پورې چې نن سبا د پښتو ژبې د شاعرۍ او د نثر حال دی نو هغه خټک صاحب ستاسو په مخ کې دی نن سبا ځینې ظلمو ډېر ښه ښه غزلونه ولیکل او ځینې ډېرې ښې افسانې هم ولیکلې چې زه به تاسو ته د ډاکټر همدرد یوسفزي یو کتاب نوکار حواله درکم دا تاسو ولولئ نو تاسو پته ولګېږي یا همایون مسعود صاحب چې کومې افسانې لیکلې دي رشتې دغسې په کراچۍ کې یو زلمی ذهین افریدی چې دی د هغه افسانې ما لوستې دي خوښې مې داسې لګیا دي زلمی کار کوي ولې ځینې ظلمو ډېره مایوسي هم خوره کړې ده چې په هغې کې د ټولنیزو رسنیو هم ډېر لاس دی که تخلیق دی که تحقیق دی هسې تشه لپازي شوې ده ولې بیا هم مایوسي ښه نه ده مونږ مایوسه نه یو دا ټیک چې په موجوده وخت کې هم د نثر په ځای پښتانه شاعري خوښوي ګنې نو را روان وخت د نثر دی په کار ده چې زلمي د معیاري شاعرۍ سره سره نثر ته زیاته پاملرنه وکړي ولې نثر زیاته مطالعه غواړي په کار ده چې ځوانان د سیمه ییز ادب سره سره د نړیوال ادب لوستنه هم وکړي
دا ځنه خلک وایي چې غزل د ځوانۍ صنف ته څوپر سړی ځوان وي نو غزل لیکي چې عمر یې پوخ شي بیا یې په غزل کې هغه جذبه پاتې نه شي تفکر خو کېدی شي پکې زیات وي خو جذبه نه وي پکې او تاسو اوس هم ډېر رنگین غزل لیکئ په دې سپینه ګیره د دې وجه څه ده
خټک صاحب ستاسو دا سوال بالکل په ځای دی چې رنگین شاعري او رومانی شاعري دا په ځوانۍ کې کیږي او استاد پښتنه چې ما په دې اخیری عمر کې دا رنگین شاعري شروع کړله او خبره دا سینه ده خټک صاحب دا اور خو چې لګېدلې کنه دا د عشق اور چې دی دا بیا مړیږي نه نو دا هغه د ځوانۍ هغه یادونه او د هغه وخت کې ما ته یا موقع په لاس نه راتله او یا چې راغله نو ما بیا ښه د زړه اخلاصه
لیکل اکڑلو اسے خطا تاوم پتا دا چی شاعری ار وقت نکی گی ایو خاص کیفیت دا ایو خاص حالت نا چی کل شاعر تیری گی نا داغی نا پست دا پنزو نکی گی نو بس زدت دے جواب تا تا صدر کم چی دا سو وای ما چی ما پا دے وقت کی دا شاعری اکڑلا خو کتا سو خیالو کے دا حمزہ بابا شاعر ته وګوري هغه ډېره زیاته شاعري وکړله او په دې آخر وخت کې لا رنګینه شاعري وکړله. نو بس دا د الله تعالی پیرزوینه ده چې په چا باندې وشي چې کوم وخت کې وشي. خاصې ستا دا جواب بالکل درست دی چې شاعري رنګینه شاعري رومانی شاعري دا د ځوانۍ کار دی او دا په ځوانۍ کې کیږي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
ربداس لیوان شوم پیو خیال باندے مجن شوم ربداس لیوان شوم پیو خیال باندے مجن شوم زمدو بی
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسیر منګل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب خپه نشئ، خو تاسو یو عادت دی چې زما بیخی نه خوښیږي. تاسو خپل چاپ شوي شعرونه چې دي، بیتونه چې دي، هغه بیا بیا بدلوئ. یعنی یو ځل په کتاب کې چاپ شي چې بل ځل بیا چاپیږي نو تاسو هغه بیت بدل کړی وي. دا زموږ ځنه نور ملګري هم دا خوی لري. دلته هغوی موجود نه دي نو په غیبت کې راځي، د هغوی ذکر نه کوو. تاسو ته وایم چې دا کار تاسو ولې کوئ؟ بل نوی بیت ولی نه لیکای؟ که تاسو ذهن ته یو نوی خیال راځي یا هغه خیال لږ په بدل شکل کې راځي، خو په کار ده چې یو بل بیت ولیکای، نوی شعر ولیکای. هغه زوړ بیت خو د خلکو ذهنونو کې ناست دی کنه، هغوی هغه سه منظور کړی دی، منلی دی. دا تاسو ولې بدلوئ دا خپل چاپ شوی بیتونه؟
خټک صاحب، چې زما کوم عادت ستا خوښ نه دی، دا زما هم بد شي. ځکه چې یو بیت یا یو غزل یا یو شعر چې په کوم شکل کتاب کې چاپ شي، باید په هغه رنگ پرې خودې شي. دغه نیوکې په ما خلق کوي او هغه په دې کې حق بجانب هم دي. یوه ورځ ما ته ارواښاد عمر دراز مروت صاحب هم دا خبره کړې وه، او بیا یې راته ویلي وو چې دغه کار پروفیسر رحمت الله درد صاحب هم کوي. وی مروت صاحب سره زه یو ورځ ناسم، او ما هغه ته ووی چې درد صاحب ستا په پلانی کتاب کې یو بیت په یو رنگ دی او په دې نوي کې په بل رنگ دی، دا ولې؟ نو هغه راته په جواب کې ووی چې دا بل رنگ دا هغه نه ښکلی نه دی، مطلب دا چې هغه خوب سے خوب تر والا خبره ده. په هر حال خټک صاحب، زه ستاسو سره په دې خبره کې اتفاق کوم چې کوم څه چاپ شي په دوباره چاپ کولو کې دا هغه بدلول نه دي پکار، ځکه چې دا هغه لوستونکو سره زیاتوي چې د کوم په ذهن کې د مخکینی کتاب مطالعه پرته وي. اوس زه دا خپل ټول شاعري انتخابوم او غور چانې کوم، او یو کتاب کې چاپ کوم، بدلون پکې نه کوم. چې کوم غزل کمزوری وي یا کوم بیت کمزوری وي یا پکې خیال تکرار شوی وي، زوړ خیال وي چې زما ټولنې ته ضرورت نه وي، نو هغه به ته زبر لر کوم، هغه ونه هغه به پکې دې کتاب کې نه شاملوم.
پروفیسر صاحب، وختي مونږ د تاسو د ډرامې خبره وکړه کنه، چې تاسو ډرامې لیکلې دي، بیا تاسو د سینما غوندې پرې خو دا، نو مونږ هم په هغه طرف نه ځو، په بل اړخ به یو خبره وکړو چې تاسو ډومبای کتاب چې د ډرامې چاپ شوی وو، په دې کې ډرامې وي. که د دې موضوع په اړه لږ راته ووایه چې موضوع یې سو، او بل تاسو د ټي وي یا ریډیو یا سټیج د پر هم ډرامې لیکلې دي کنه، او لنډې کیسې مو ولې پرېښودې؟ تاسو خو د لنډې کیسې هم لیکلې، یو کتاب مو چاپ شوی وو.
خټک صاحب، زما ډومبای کتاب د ډرامې کوشدن یا کوئی دن چپ تے، او دا کتاب ما تا پاگا وقتی مشر میا صاحبو دا یونیورسٹی بک ایجنسی مالک چکمو اگر آلا چاپ کرے ہو، یونیورسٹی بک ایجنسی مطلب دے دا چاپ کرے ہو. پا دی کتاب کے ما دا خضو وکالت کرے ہو دا بے وزل ہو دا مظلوم خضو، یعنی مین تی مرکزی خیال داو چی زینی خلق دا روپو دا پارخ پلی لونے و دوینا، بلکی لگا دا ساروی خرسوی، یعنی دغه مور پلار خپل خدینه اولاد بیم کسم مخلوق غنی. ما ریډیو د پاره هم ځینې ډرامې ولیکلې، په دې میدان کې چا زما حوصله افزایی ونکړه، بلکې زه په دې زما حوصله ماته کړې شو. دې له قبله زه د ریډیو نه مخکې لا نړم، ګنې چې د یو لیکوال وړم بیا کتاب د ډرامې چاپ شي، پکار ده چې بیا په دې فیلډ کې نور هم مخکې لاړ شي. ما سټیج د پاره هم یوه ډرامه محمدین مقید لیکلې ده، چې هغه زمونږ د عالمی کنونشن د مقالو په دویم کتاب کې چاپ تا. له بده مرغه هغه سټیج نه شوله، په دې چې هغې باندې ډېره خرچه کېدله، خو بهر حال هغه په کتاب کې چاپ تا. مقید مرحوم یو زوړ خدایي خدمتګار و، هغوی چې د پیرنګي خلاف کومه مبارزه کړې وه، د هغې یو پړک په دې ډرامه کې ما ښودلی دی. مطلب دا چې د ټولنې طرف نه چې تا ته څه فیډ بیک درکړی شي، نو ته به هله مخکې ځې، او چې کله تا ته څوک توجه در نه کړي، نو بیا یو لیکوال په مخکې، یو لیکوال لپاره په مخکې تګ ګران شي. تر کومې پورې چې زما د لنډه کیسو او یا د ناول خبره ده، نو چې کله یو سړی تقسیم شي، نو هغه بیا یو صنف سره هم انصاف نشي کوی. یعنی زما لنډې کیسې دومره بدې هم نه دي. زما د لنډو کیسو کتاب د کورمې په غاړه دوه ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر صاحب، تاسو د ژبې د استاد په حیث یا د ادبیاتو د استاد په حیث ریټایر شوی یې که نه؟ تقاعد ماست دی او اوس هم کل وقتی لیکوال یې. د دې لیکوالۍ یا د ادب ګټه څه ده ټولنې ته؟ په فرض کې ادبیات نه وي نو په ټولنه به کم داسې بد اغیز وشي؟
خټک صاحب، د ادب اهمیت خو شته. علي ادب په نړۍ کې ډېر لوی لوی انقلابات راوستي دي. ادب د انساني خیالاتو، احساساتو، جذباتو په منظمه طریقه د سرګندونې نوم دی چې د ژبې په ذریعه لیک او یا د وینا په شکل کې وړاندې کولی شي. ګټه دا ده چې ادب د یوې ټولنې په مثبت جوړښت کې مهم کردار ترسره کوي. کچری مونږ ادب د یوې ټولنې لرې کړو نو مونږ ته بغیر د وحشت او بربریت هیڅوم په لاس را نشي. دا ادب دا وظیفه ده چې د انسان نه دی انسان جوړ شي، د عدم برداشت پیدا د ختم شي، تنگ نظری تعصبات نه دی ډډه وکړی شي، د یو او بل سره دی سره د یو او بل سره د اختلاف برداشت کړی شي. نن سبا خلک د مشاعرو مخالفت کوي ځینې ملګري زمونږ، او دا د وخت ضیا ګڼي. خو زه وایم چې کچر یو انسان د پاره بهترینه مطالعه د یو انسان مطالعه کول وي نو بیا موږ سره د مشاعرې نه غوره پلیټفارم نشته، ځکه چې په مشاعره کې اوریدونکي د مختلفو انسانانو مختلفو احساساتو او جذباتو نه ګټه پورته کوي.
د پېښور ادبي فضا څنګه ده اوس؟ غونډې کیږي که نه کیږي؟ تنظیمونه فعال دي که نه دي فعال؟ تاسو ګډون پکې کوئ؟
خټک صاحب، د پېښور ادبي فضا نه خو ته پخپله هم خبرېږي، خو د پېښور فضا اوس هم د ادب د ودې دپاره ښه تیاره ده. دلته ځینې وړې وړې غونډې هم کیږي، تنقیدي غونډې کیږي، لکه د کلندر صاحب د مرکې اجلاسونه هر اونۍ کې کیږي او په باقاعدګۍ سره کیږي. داسې د نیاز ادبي سنګر ادبي غونډې کیږي. په دې اکتوبر کې یوه غونډه کیږي په 13 تاریخ، نو هغې کې چې کوم دی د زموږ د پروفیسر جانزیب نیاز مرحوم او د لایق زاده لایق مرحوم په یاد کې به موسیقیم وي، او د هغې په فن او شخصیت باندې به زموږ دانشوران خبرې هم کوي. دغسې د پېښور په اطرافو کې هم ښه کار کیږي. بله ورځ په نوخار کې اجمل خټک مرحوم د زیږېدو 100 کلن جشن ونمانځلی شو. دغسې د اجمل صاحب په یاد کې د زیږېدو 100 کلن جشن مونږ هم یو اراده لرو چې د نومبر په لومړۍ هفته کې د پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې دا جشن ونمانځو. زه په خپله او د خپل وس تر مخه هرې ادبي غونډې ته ځان رسوم. تېره اونۍ کې لنډې کوتل کې د یوې ناتیه مشاعرې کې ما ګډون وکړو. دا مشاعره د حمزه شینواري مرحوم په یاد کې جوړه کړې شوې وه.
پروفیسر صاحب، مونږ ته د وخت را کولو ډیره مننه. خدای مو خوشحال لره، خدای مو صحت هم خلره. خو مخکې له دې چې مونږ تاسو ته رخصت ترکو او زمونږ مرکه پای ته ورسی، نو یو شوخ او ښکلی غزل به درنه اورو. نو غزل را ته واوروئ.
خټک صاحب، دا یو غزل در سره شریکوم.
ارشاد پروفیسر صاحب.
وکړم سو دما ناکام دی، نه ساکشتا نه جام، یو تنهایی ده بل ماقام دی، نسا کشتا نجام.
ډیر علی.
وکړم سو زمانا کام دے، نسا کشتا نجام، یو تنهایی دا بل ما خام دے، نسا کشتا نجام. زتا تس د دې بے درد خلق وایما، زتا تس د دې بے درد خلق وایما، د میخانه ټغر نیلام دے، نسا کشتا نہ جام.
واہ واہ.
او یو سڑے ہسے د کازی پستر گو چھپ راغلے، یو سړی هسی د قاضی پستر کو چپ راغلی، یو سړی مفتو کې بدنام دی، نه ساکشتا نه جام، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم، نن د نیمګړي ژوند تصویر ځان له تنها اخلم، نن د یو نوی درد قیام دی، نه ساکشتا نه جام، او څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونی تنده ده، څه ناشنا لټون دی، عشق دی لیونی تنده ده، پیره چې دھالا کوم مقام دی، نه ساکشتا نه جام، او دی پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم، دی پسرلی ته یاره څنګه پسرلی ووایم، غیږ کې ګل نه ګل اندام دی، نه ساکشتا نه جام.
ډیر ښه.
او اخري مقطع عرض ده، دا یو منګل دی چې پسپورو زلفو لیکي غزل، دا یو منګل دی چې پسپورو زلفو لیکي غزل، نه غنی خان دی نه خیام دی، نه ساکشتا نه جام.
واہ.
اوکړم سو زمانہ کام دی، نه ساکشتا نه جام، یو تنهایی دا بل ما خام دی، نه ساکشتا نه جام.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسیر منګل مرکه او غزل تاسو واوریدو. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چاپن لے آ رہے ہو رو لگے تنا نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
اوچ بجے کے لگے خیجی نرے نرے
آس پدر کی ہو رو لگے تنا نرے نرے
دابی لگی لمبی زمان
ہو رو لگے تنا نرے نرے
میرا بند گرانے خون
داستر بند شیدی یار مهربان چې داستر بند شیدی زلا بند گرانه خوستار دل گران شیدی یار مهربان چې داستر بند شیدی یار مهربان چې داستر بند شیدی
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.